ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسو مخه کلاس ته راټیو نه وره استاد د ریډیو خبرونه څلور ورځې سره دوام لري د سهار شپږو د مخام ته شپږو په لاندې صفونو نه سي وش پنځه وش متره د مخام لا شپږو د سهار ته شپږو په منځني صفه دوه لا شپږ نه وي د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تنبای وواي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ کڅه هم د هیواد ته په میلیونونو ډالر مرسته راغلي خو بیا هم افغانستان له پراخه فقر سره لاس او ګریوان دی. هغې د خبرې نن ماښام د جون یوویشتمه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته کړې دي. اغلې تنبای واضح ته کړې ده چې په نږدې دریو کلونو کې نړیوالو مرسته کوونکو له افغانستان سره څه باندې اووه میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د هغې په خبره د افغانستان د خلکو د لومړنیو بشری اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې څلور میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي زیاته کړې چې په افغانستان کې موجوده فقر خلک د طبي پیښو پر وړاندې نور هم زیانمن کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ خلک له بیکارۍ او فقر سره ټکوي او وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت د افغانستان پیو شمیر سیمو کې د کولرا یو باد خبرېدو او لقبلې د امرینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن پیو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د باد خبرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19 پیو راپور کې ویل چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د می تر 26 پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې خو حقیقي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د یو ماین په چاودنه او ډزو کې څلور پوځیان وژل شوي. د کرمه د پولیسو یو چارواکي د نوم له ښودله په شرط نن جمعه د جون یوویشتمه د زد ریډیو مشال څانګې ته ویلي چې د کرمه په زررینه سیمه کې د پوځیانو پر موټر د ماین چاودنه شوې او له چاودنې وروسته پر پوځیانو ډزې هم شوې دي. په چاودنې کې څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره ټپیان د صدې روغتون ته انتقال شوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پیښې مسؤلیت منلی دی. دا وروسته له هغې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اختر په ورځو کې د جون له اوولسمې تر نولسمې پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړی و. او د اروپا د فوټبال د 2023 کال د ملتونو جام د سیالیو په لړ کې نن اوکراین وتوانېد دوه دیو پر وړاندې سلواکیا ته ماتې ورکړي. په دویمه لوبه کې چې د افغانستان په وخت اته نیمې بجې پیل شوې ده اتریش د پولنډ په وړاندې لوبه کوي. هالنډ او فرانسه به د افغانستان په وخت یولس نیمې بجې د یو بل پر وړاندې میدان ته ښکته شي. خبرونه کې مو د فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت کورمانه یو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لاپسې ژوره کړې ده چې د خپل ژوند پر مخروبولو لپاره یې پر دغه کښت تکیه کوله. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي دي چې د بدیل معیشت او له وړاندې سپما شوو د صادراتو د کمولو لپاره د هڅو کومه نښه نه ښکاري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ USIP وایي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې زیاته کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره یې پر دې کښت تکیه کړې وه. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي افغانستان چې له تاریخي اړخه په نړۍ کې د کوکنارو د ناقانونه تولید اصلي سرچینه بلل کېږي، په بېسارې کچه یې د کوکنارو د کم کښت دویم کال پیل کړی چې د اپینو لپاره د خامو موادو پر کښت باندې د طالبانو دوامدار بندیز څرګندوي. خو USIP زیاته کړې چې د بدیل معیشت لپاره د بڼوالۍ، مالدارۍ یا نورو غیر کرنیزو فعالیتونو لپاره د محصولاتو د ترلاسه کولو کومې نښې نه پرېښي او همداراز له وړاندې سپما شویو اپینو د صادراتو د کمولو کومې هڅې هم نه دي سوي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیزه په نړیوالو ناستو کې ستاینه کېږي، خو ټینګار سوی چې د دوهې په درېیمه ناسته کې چې له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خلکو د معیشت په اړه پکې خبرې کېږي، امریکا او متحدینی باید د دغه بندیز پر حقایق غور وکړي. له دې سره د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو بازګر د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کښت کوکنار بالکل مانس کښت نمی کنه،
د کوکنارو کښت کاملا بند شوی، نه یې کرو، مخکې مو کرل، موږ خپله تقریبا لس جریب ځمکه غنم کرلی، دا سیلابونه چې راغلل ټول اوبه یوړل، ان موږ ته یوه جریب ځمکه هم نه ده پریښې. خدای ته معلومه ده چې اوس د خپل ژوند په اړه خوشین یو، چې شپه شي ماشومان ان وچه ډوډۍ هم نه لري.
بلخوا د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د سروې او تحلیل رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هغې د تقاضا د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه وویل:
تحقیق برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
د متحدو ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په دې راپور کې زیاته کړې چې له دې بندیزه د ځمکو د خاوندانو کړونه کولای سي د کوکنارو د کښت د بیا پیل لپاره فشارونه لا پسې زیات او د دیس پلی کول ستونزمن کړي. د یو ایس آی پی په خبره کې دای سي له دې وروسته تاوتریخوالی د تیرو لیدل سویو اعتراضونو په پرتله لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ ولسي پاڅونونه او تاوتریخوالی رامنځته سوی و. د راپورونو له مخې دغو نښتو د یو شمېر سیمه ییزو اوسیدونکو د وزلو، ټپي کېدو او نیولو سبب سوی وې. هغه مهال د طالبانو حکومت ادعا کوله چې دغه لاریونونه او تاوتریخوالی د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په غبرګون کې رامنځته سوی و، خو اعتراض کوونکو ادعا کوله چې طالبان له اجازې پرته د خلکو کورونو ته ورننوتلي وو او د دوی د ښځو بې عزتي یې کړې وه. د ځایي خلکو په خبره د دغو کړکېچونو له پای ته رسېدو وروسته طالبانو د کوکنارو د کروندو له منځه وړل بیرته پیل کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه اورا پورونه لومړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د خبر پښتونخوا علي محکمه د حکم په صادرولو د پېښور پولیسو امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د هغو افغان هنرمندانو له نیولو لاس واخلي چې د طالبانو واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. ورزو نور تفصیل په دې اړه لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالي محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالي محکمې د پنجشنبې په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو شلوه څلوېښت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږو میاشتو مخکې چې کله د پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته و خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان نه ځي نو په زوره به یې موږ وباسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریټ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې یاره چونکې د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دې ته په افغانستان کې سر ته د دې خطر ده چونکې هلته په موسیقا باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ غلط کیس داخل کو نو آی مطلق سٹے ملو شخو اوز باقاعدہ طور پرون چتن جسٹس اجاز انور او جسٹس وقار احمد چې د های کورٹ غټ ججان دی د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل دې ته دې اس ضرر اونر چې دې ته بالکل سونه ویل شي.
په پاکستان کې مېشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مېشت افغان سندرغاړی احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګري دي، تبلا نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګري را ټول شوي سره او عدالت ډېر ښایسته پرېکړه وکړه او الله دې دې کورونو ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشوه چې افغان سندرغاړو له په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي ورله او دې بدل ته اوسیږي چې دې زمونږ تر څو کیسونه خلاص شوي نه وي.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سید الله وفا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دې هم ستونزې شته دي، دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي، ستونزې شته دي نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دي، دلته کې روزګار مسلې دي، نو دې سره خو یو دا وشو چې دغه د تګ راتګ مسلې به لږ اسان نه شي، د پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نورې بس اقتصادي ستونزې دي، زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونو نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولی شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپلو ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقۍ له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقۍ له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پېښور کې یو محکمې حکم کړی دی چې له دې هیواده دی افغان هنرمندان نه باسي، بل پلو د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي چې په ایران کې زده کړو ته د لسګونو زرو افغان کډوالو ماشومانو د نه لاسرسي په اړه د اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې ډېری یې د بېلابېلو لاملونو له مخې د دغې هېواد په ښوونځیو کې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ورزو فیروزي عزیزي چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درسره واوري.
د ناروې د کډوالو شورا NRC مشر یان انګلند په ایران کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ماشومانو له زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د یو راپور په خپرېدو لیکلي چې د ټول شموله پالیسیو سره سره په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ماشومانو څخه یوازې 600,000 وکولای شول چې په 2023 او 2024 تعلیمي کلونو کې په ایران کې ښوونځیو ته نوملیکنه وکړي. د ناروې د کډوالو د شورا په راپور کې دا هم ویل شوي چې په ایران کې د 4.5 میلیون افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې په نظري ډول د ایران په دولتي تعلیمي سیستم کې د شاملېدو اجازه لري، خو په عملي زده کړو کې د دغې شورا په ټکو دا پروسه له مالي محدودیتونو، رسمي او اداري او کلتوري خنډونو سره مخ ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د خپلو ماشومانو د راتلونکي چې له زده کړو محروم شوي په اړه یې اندېښمن دي. له دې ډلې یوه افغانه چې په قاچاقي توګه ایران ته تللې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
ما مدت یک سال میشه ایران آمدیم چون که ما پاسپورتی چیزا نداریم، قاچاق آمدیم به خاطر اولادای ما حق درس.
یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یو، ځکه پاسپورت او هیڅ نه لرو، قاچاقي راغلی یو. د دې لپاره زموږ اولادونه په ایران کې د تعلیم او تحصیل حق نه لري، کنه زوی می فعلا په داسې حال کې ده چې باید ښوونځي ته شامل شي. عمر یې ښوونځي ته برابر دی.
احمد هم ښوونځي ته د شاملېدو په شرایطو برابر څلور ماشومان لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
دوه
کلونو راهیسې چې موږ دلته راغلي وو ډېره هڅه مې وکړه چې لوڼې مې ښوونځي ته شامل کړم چې دوی له زده کړو شاته پاتې نه شي. موږ بل هېواد ته د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره راغلي وو چې دوی بیا د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي.